ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خراغلست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره وایي اوس مهال لږ تر لږه 6 میلیونه افغان وګړي د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې د بشري بحران تر څنګ پر لومړنیو بشري حقونو سخت محدودیتونه ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر نورو شاته پاتې دي. د دې ادارې په وینا افغان نجونو او ښځو ته لږ خدمات رسیږي او له محرم پرته د سفر او له کوره بهر د کار له بندیز سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې شوي. له محدودو دولتي ادارو پرته په نورو کې ښځې له کاره منې شوي او ښځو ته امر شوی چې له محرم پرته به سفر نه کوي. دا محدودیتونه د نړیوالو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي، دا بسپنه د راروان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي، دا مرستې ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې د قزاقستان د مرستو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا مرستې په داسې مهم وخت کې اړو خلکو ته رسیږي چې هوا سړه شوې ده. د دې کمشنرۍ د رسنیو د برخې مشر پیټر کسلر پرون ازادۍ راډیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو له زلزله ځپلو سره د قزاقستان مرستې به روانه اونۍ سیمې ته ورسیږي. د هغه په وینا په دې مرستو کې تودې جامې، کمپلې او د کور اړین وسایل شامل دي. د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالیو کې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ کړل او له زرو ډېر کسان یې ووژل. د تهران په اوین زندان کې یو شمیر خزینه سیاسي بندیانو په یو لیک کې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د نیول شویو کسانو د اعدام د حکم په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ښځو چې شمیر یې 1300 ته رسیږي په دې لیک کې له خلکو غوښتي دي چې دوی هم د اعدامونو او د اعتراض کوونکو د نیولو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړي. د میرمنو د محسن شکاري اعدام ښکاره جنایت بللی دی. ایران درویشت کلن محسن شکاري د یو امنیتي سرتیري د ټپي کېدو په تور د پنجشنبې په ورځ او یو بل معترض مجید رضا رهنورد د دوو سرتیرو د وژنې په تور د دوشنبې په ورځ اعدام کړ. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او لویدیځو هیوادونو پر دې اعدامونو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. او ارجنټاین بیگا کرویشیا ته د فوټبال د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې 3-0 ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ووت. ارجنټاین به د یکشنبه په ورځ د نننۍ لوبې له ګټونکي سره د قطر په پلازمینه دوها کې پایلوبه وکړي. نن فرانسه له مراکش سره په دوهمه نیم پایلوبه کې مخامخ کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په 2 دقیقو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډې برخې ته پام وکړئ.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
ازادۍ رادیو په 2014 1,118 2,010 او 15,640 کیلو هرتز البته په لاندو څپو خبرونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل د اونۍ د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او یوناما د برید په سختو ټکو غندلی دی. په دې هوټل کې اکثر چینایانو ژوند کاوه او اوس پیکنګ له خپلو وګړو غوښتي دي چې سم د سیل افغانستان اوزي. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر په کابل کې د لونګان پر هوټل د داعش برید وغنده. کرین ډیګر پرون په ټویټر کې ولیکل، ګرانه ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو د بریدونو پر لړۍ او د ډزو په ترڅ کې د بیګونو افغانانو پر وژلو سترګې پټ شي. لونګان هوټل د عوامو په منځ کې پوچنی هوټل مشهور دی. پر دې هوټل د دوشنبه د ورځې برید پراخ غبرګونونه لرل. د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دوی 50 بار ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د کابل ایمرجنسی روغتون ویلي وو چې 3 مړي او 3 ټپیان دوی ته ورول شوي دي. د طالبان حکومت تر دې برید وروسته وویل چې 3 برید کوونکي وشل شوي او 2 بهرنیان چې له پورته منچنونو څخه لاندې ټوپ وهلې دي ټپیان شوي دي. خو تر دې دمه طالبانو د دې برید د وروستیو تلفاتو شمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پرون دا وخت په ټویټر کې د حمله وغندل او ویلیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د 24 کلنې جګړې د کړاوونو له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. د کابل په شهرناو کې پر لونګان هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او ویلی دی چې 2 تنو یې د برید ترسره کړ. تر حمله وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو له چینایانو څخه غواړي چې هر څومره ژر چې کېږي له دې هېواد دې ووزي. د طالبان حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو امنیت ته ژمنتیا لري او ډاډ ورکوي چې د داسې بریدونو د تکرار مخه به نیول کېږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد اساجی راډیو ته وویل د یوې ټولو هیوادو ته د چین پښمن ډاډ ورکوي چې دشمن تاسو ته زیان نشي اړولی. دا پیشه چې وشوه ډیرو بهرنیانو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو موږ موضوع ته ډیر متوجه شو. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو امنیت ډیر مهم دی. موږ به د دشمن د هر راز فعالیت مخه ونیسو چې بهرنیو ته زیان ونه وړي. مجاهد ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان لپاره سرګواښ نه دی او دا ډله د دوی حکومت ته خنډ نشي جوړولی. داعش د دوشنبه د ورځې تر برید مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بهرنیان په نقشه کړی دی. دې ډلې د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت حمله وکړه چې د پاکستان شارج دفیر له دې برید روغ ووت او یو ساتونکی سخت ټپي شو. د سپتمبر په 15 د ایتالې په کابل کې د روسي پر سفارت د بریډ مسولیت هم ومانه چې په هغه بریډ کې د روسي د سفارت د 2 کارکونکو په ګډون شپشتنه ووشل شو. چین له غوڅو محدودو هیوادو څخه دی چې د 2020 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریشي، خو لای هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په پلازمینا کابل کې پر یو هوټل د بریټ په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او یوناما خبرګون څرګند کړای او د بریده پر کلکو ټکو غندلای دی. لبرید وروسته د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستان ووزي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستان ووزي. په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو او پانګونو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله ستانگزی سره خبري کړي او په سر کې متری پختلې دي چې آیا له دې حملو سره په افغانستان کې د چین پنګونې له خطر سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې چینایانو غوسه له 2001 کال نه علاقه ونیول چې په افغانستان کې ستراتیژیک اقتصادي حضور ولري، اما د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو په شتون کې چینایان دې مسلې سره زو نازو خمس ساله لوگر د عینکو معدن چې چینایانو په اشتیاق سره راغلل غوښتل یې سرمایه ګذاري وکړي، اما د افغانستان د حکومت په داخل کې ستونزو او همدارنګه زه فکر کوم چې امنیتي ستونزو د دې باعث شو چې چینایان د سرمایه ګذاري ونه کړي. د جمهوریت له سقوط نه وروسته یو ځل بیا چینایانو حضور پیدا کړ، اما لکه چې لیدل کېدل اول نه چینایانو زه فکر کوم د چین دولت له معین احتیاط سره د سرمایه ګذاري ته کتلي دي او یو ډول امتحاني پروژې کمبیش ترلاسه نه نیولي دي. چین ته دوه ستونزې دي، یو د طالبانو بین المللي مشروعیت او بل هغه خطر چې د افغانستان چین احساسوي اوس د اور د مسلمانانو په ارتباط. د دغو ټکو پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چین د اوږدمهالې ستراتیژیک اقتصادي پلان او سرمایه‌گذاری لپاره افغانستان کې ډیر زیات لیواله نه ښکاري.
د
تاسو د ګټو د تقاطو خبره وکړه. پاکستان تقریبا د ډیرو کارپوهانو په نظر له تقریبا څلور لسیزې په سیمه کې جګړې مدیریت کړي او تقریبا هې مدیریت کړي پرته لدې چې په کې ښکیل شي. طالبان به دا توان ولري چې په همغه مهارت سره ولوبېږي؟
اجازه راکړئ چې پاکستان لوبه یو دلال په حیث وګورم. په دې معنی چې پاکستان په ظاهر کې د لوبې کوونکي په عنوان مطرح کېږي، مګر تر پردې شاته له نورو قدرتونو سره په تعامل کې په افغانستان کې په تېرو څو څلوېښتو کالو کې لوبه کړې ده. یعنی دی په حقیقت کې د یو ډول دلال حیثیت درلودلی ده، د همدې لپاره موافق وي، د لپاره چې د پاکستان شاته نور هېوادونه مختلفې لوبې کوونکي حضور درلودلی. مثلا تاسو د سړې جګړې په دوران کې وینئ چې غرب او عربي هېوادونه په عمومي ډول د پاکستان شاته ولاړ وو او د دې لوبې مدیریت د پاکستان سره په شریکه کوو. وروسته د هغه نه د چین موقف هم په دې کې باید له نظره وانهچول شي. د روسیې سره تر پردې لاندې د پاکستانیانو روابط کله کله د ایران سره، د خلیج د ځینو هېوادو سره. فلان پاکستان فکر کوم دا لوبه په یوازېتوب نه ده کړې، سره له دې چې پاکستان په دې لوبه کې تر ټولو موفق کاری. اما زه فکر کوم چې د خپل ډېر لوی رقیب چې هند دی، په خصوص په تېرو شلو کالو کې د انډیانو د سرمایه ګذارۍ او د انډیانو د نفوس په مقابل کې ډېر موفق رول لوبولی ده. او طالبان ته به د مال نظره ډېره ستونزمنه وي چې داسې یوه نیابتي جګړه که خدای نه خواسته په افغانستان کې ادامه پیدا کړي دوی مدیریت کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده ستانکزی صاحب، چې که د چین پر اهدافو حمله په افغانستان کې زیاتې شي، چین به میدان پریږدي او که به نورې لارې چارې غوره کړي؟
زه فکر کوم چې چین به میدان په واضح ډول پرې نه ږدي. طبیعي ده چې نورې لارې به ولټوي او یو ډول داسې ډیپلوماسي چې په اصطلاح وخت کشي چې ورته وایي له طالبانو سره به یې مخته بوزي. په دې معنا چې چین له طالبان نه احراز لري، له طالبان نه ډار لري او نو وړي چې په داسې یو مقطع کې چې په دنیا کې نور تشنجات وجود لري په یو نوي لوبه کې ښکېل شي. بنالرې نه به په ډېر احتیاط سره لوبې ته ادامه ورکړي، خو طبیعي ډول خپل تاکتیکونه او پالیسیګانې به په افغانستان کې بدلوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته په روانه اونۍ کې سلګونه کورونه وسپاري. یو ان ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویلي که ژر غم ونه خوړل شي، تر زلزلې به د یخنۍ له کبله د قربانیانو شمیر زیات شي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې ووژل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو ان ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخیره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل لور ته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي د ژمي را رسېدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی، لوړ مقاومت مو خوښ دی. نو سیار له چارواکو څخه چې لا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړي وهلي دي او کندې نام لري.